پوهنې وظیفه په ښه توګه سرته ورسیږي.
بس دا په داسې حال کې ده چې د همدې راپور له مخې د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 11 خبریالان وژل شوي او 11 نور هم ټپیان شوي دي، چې د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې یعنی هم په خپل کلنی راپور کې 2013 کال د افغان خبریالانو لپاره خطرناک کال بللی وو. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د آزادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راښکلې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربېره مو په کندهار کې د یو شمېر فلکلوریکو دودونو په اړه راپور برابر کړی.
دا اوسنۍ کارونه به چې موږ پرې د خپل کلتور باندې ولاړ شو، خپل عنعنات او خپل کلتور.
په هنر جاج کې له پوهنیار صلاح الدین مومن سره د ژبې د بدلون په عواملو غږېدلی یو.
ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دینه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي،
پرېکړو
کې چې دې ته یو نوی دغه رامنځته کی.
په فنکار برخه کې لمو مسل نبی الله امیل سره د هغه په فن خبرې کوو.
د قمار اخیر خرابي هم دغه سرلی کو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالی د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما
په زرپانه کې به د اروخاد اکرام الله ګران شاعری واوري.
نسلګه پورته کړی د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نغمه نکړلا او مونږه پاګوی شو.
په ادب جام کې به د ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندانه احوال واوري.
عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی وو،
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه دغه نظم واورو.
زه هم په دغه مصیبت کې مصیبت واغستم، کله هیبت واغستم، کله غیرت واغستم، ورسره ورسره سپیره غربت واغستم.
آزادي رادیویي مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
کندهاریانو د خپلو سلګونو کالو مخکنی دودونه ژوندۍ ساتلي. کندهاري کالی، لونګۍ او داسې نور چې د دغې سیمې د اوسیدونکو د یووالي نښه بلل کیږي، فرهنګي چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره یې پروګرامونه عملي کوي. لرغونپوهان وایي کندهار د خپلو دغو دودونو له امله تر اوسه د سیمې په کچه خاص ارزښت لري. لکن دهار از مخمکار محمد صادق بختینی په دیاړه راپور برابر کړي.
کنداری کالی، لونګی، صدری، ډلی، زناسی او د ستونزو پر مهال د یو بل لاس نیوي هغه دوه دزار زستون دي چې د سلګونو کلونو په تیرېدو سره لا هم په کندهار کې ژوندې پاتې دي. د کندهار د درې مناهیې د وطن اوسیدونکي جانان اغا او ستار شاه وایي چې د کنداریانو یو شمېر پخواني دودونه د هغوی د یووالي څرګندونه کوي او د ساتنې لپاره یې باید چارواکي نور هم کار وکړي.
دام یو اتفاق دی، یو ټولنه ده. مثال ته به چې موږ دغه څه وکړو چې یو در بل اوسله سره وکړو، مینو محبت سره وکړو، دا کارونه به چې موږ غیر د برپایا کړو، پخواني کارونه به چې وکړو، دا اوسني کارونه به چې موږ پرېږدو، موږ خپل کلتور باندې ولاړ شو، خپل عنعنات او خپل کلتور د خپل افغانیت هغه پر ځای کو، مثال ته پر هغه باندې به چې موږ وبلار شو، رفتار وکړو،
د دې پر یووالي او پر مینو پر محبت باندې، د دې پر اتفاق باندې دلالت کوي. ټول مثال دا دی لکه لنګوټه تړل. که ټول لنګوټه تړل دا څومره شخوان کوي، هر انسان چې په درنښت ورته ګوري په شستر فیس هغه خپل هغه انسان شخوان سره کوي.
لرغون پو او لیکوال از احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د خپلو سلګونو کلونو پخواني دودونه ساتلي. نموړی وای د کنداریانو د پخوانیو دودونو شتون دا غوي قوت شي.
هر سیمه او هر منطقه خپل ځان ته کلتور او عنعنات لري. کندهار کې د ملي یووالي په اړه باید ووایو چې کنداران په یو کلتور چې هغه یو خاص کلتور دی، په هغه پېژندل کېږي چې دی ځانګړي لنګوټې تړي او د دې تر څنګ مثال خطرې دي کالي اغوندي ساتلی دي. د دې تر څنګ په اصطلاح باندې دوی هغه مشرانو ته درناوی او د مشرانو څه مابین ناستی پاستی دود چه دا کنداریان یو خاص دود دی او هغه مشران چه دی فیصلی خلاصی و دا هغه طرز او شکل دا نور ولایات و دا نور کلتور سر فرقی موز چه یوالی کدی کدی چه موز ترحنگ د دې نمایندګي کوي چې دا خلک سره یو په سیمه کې زموږ په کندهار کې ځینې داسې فکټورونه شته چې هغه د یووالي سمبول دی. مقصد چا چې لونګۍ تړلی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري، چا چې لنګوټه تړلې وي هغه ته په درنښت سره ګوري، او چا چې ځانګړی لباس کندهاري لباس اغوستی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري او د هغه
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل باری بریالی وایي چې د کندهار د پخوانیو دودونو د ساتنې لپاره یې هڅې راپیل کړي. بریالی وایي چې تر ډیره یې په نندارتونونو کې خلکو ته د کندهار د پخوانیو دودونو په تړاو معلومات ورکړي. نوموړی وایي ډیر داسې دودونه اوس هم ژوندي پاتې دي چې د کندهار د اوسیدونکو د یووالي څرګندوی کوي.
په دغه نندارتون کې هم د کندهاري هنرمندانو دغسې لاسي آثار مو هم نندارې ته وړاندې کړي وو، او خو تر ډېره حده پورې د دغو په خوندیتوب کې سوداګر رول لري چې د کندهاریو هنرمندانو یا هغو کسانو چې دغسې لاسي صنعت په دې برخه کې کار کوي د دوی د لاسي صنایعو ته کار بازار موندنه وشي او دوی ته کار وشي.
مرکه یا خواستکاری د ودونو او کوزدې پر مهال نارې روژمات جوړه او پالو ده د زوم لپاره د اخترونو جوړې او د نورو ځانګړو ورځو لپاره خاص پروګرامونه د کندهار ولسی دودونه دي. اشانتور پټاله دات خوسیاش تلګن او غیژنیونه د کندهار ولسی بازی یا لوبي دي.
ژبه هغه وسیله ده چې د پوهاوي را پوهاوي لپاره کارول کیږي او په طبي لحاظ د بدلون په حال کې ده. دا بدلون څه ډول رامنځته کیږي او د رامنځته کېدو عوامل یې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به د پکتیکا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهنیار صلاح الدین مومن ځواب کړي.
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راک پوښتنه دا کوم چې موږ تاسو خو کله که د ژبې خبره کوو نو ژبه د افهام او د تفهیم د وسیلې په توګه استفاده کوو. نو که چېرته موږ د انسان د پیدایښت هغه تاریخي سیر ته وګورو، مختلفې ژبې رامنځته شوي دي، مل شوي دي، بدلون پکې رامنځته شوی، څه لامل دی چې دا ژبې بدلیږي؟ دا د بدلون اصل څه دی؟
د ژبې د بدلون خو ډېر علتونه دي. که موږ په عمومي او عمده علتونو باندې خبره وکړو، یو خو د وخت تیریدل دي کنه، یعنی تاریخی تحول کی، په تاریخی لحاظ باندې ژبه بدلون کی. دویم د وګړو ترمنځ د فاصلو رامنځته کیدل یا جغرافیوي کمی کرخی چې دی هغه سره وګړي بیلین او د یو ځای لهجه یا پخوا خودمره تا غوراته غودا اوس چې کوم د دغه وسایل دی دام نو نو اما یو خلک چې دی یو ځین تللی بل ځای ته اتمانی په ژبه کې بدلون راغلی یا یو نوې شی لیدلی دی نو هغه ته یو نوم ورکړی دی، په دغه لحاظ باندې بدلونونه راغلی دي. او که اوس موږ یوویشتمې پیړۍ ته راشو، په دې وخت کې خو په ژبو کې ډیر بدلونونه یو د ګاونډیتوب په لحاظ باندې راغلی دي. دویم ژبې ته د نورو ژبو نه چې کومې ژباړې اوس دا ژباړې ډېرې په تیزۍ سره د یوې ژبې نه بلې ته روانې دي، نو د ژباړې د لارې نه ځینې داسې شیانې چې هغې ته موږ په پښتو کې خپل نومونه نه لرو یا نه دي رامنځته شوي، یا داسې یو ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دې نه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي
پرېکړه
وکړي چې دې ته یو نوی دغه رامنځته کړي. او ډیر بدلونونه د نیولوګیزم د لارې نم راغلي دي. خپل اشتقاق او ترکیب ته کو ګورو، دیم په ژبه کې ډیر بدلونونه راوړي دي.
او سره
دا ټول د ژبې د بدلون لته دي.
تاریخي بدلون سربیره تاسو د فاصلو خبره وکړه، په پخوا وختونو کې اختیام د ژبو یا د وګړو ترمنځ فاصله رامنځته کیدی. مثلا د یو سیمه اوسیدونکو په یو ځای کې اوسیدل دا بچډی شو، له دغه ځای به کوچو کنه خامخاوي په ژبه کې بدلون راغله، ځکه نوې اختراعات وکړي، د نو خلکو سره له نوې چاپیریال سره مخ کیدل. اوس دغه فاصله دومره ډیر نه دي، ځکه چې په اوس وخت کې خو انټرنیټ دی او نړۍ دی، یو کلی حیثیت غوره کړی، په ډیره اسانۍ موږ یو بل ته لاسرسی پیدا کولی شو. د په خوا په پرتله په اوس وخت کې د ژبې د بدلون هغه چانس زیات شوی او کم شوی؟
یاره زما په اند باندې زیات شوی، خو ځکه دی چې دا ژبه اوس په ډېر بیړه سره پرمختګ کوي. یو بل رول چې کې لري مسالتې ژبې دي، کومې هغه ژبې چې هغو ته ډېر کار شوی دی. اوس که موږ وګورو انګلیسي نه موږ ژباړې کوو، فرانسوي نه ژباړې کوو، نو دې کې حتمن داسې لغاتونه راځي چې موږ هغې ته په پښتو کې کوم لغات نه لرو، نو په هماغې اساس باندې هماغه لغات کټ مټ راوړو خپلې ژبې ته او دلته استعمالوو او په ټولنه کې عامېږي. نو په همدغې لحاظ باندې اوس هم بدلون ښه په چټکۍ سره. او دویم، د نوې ټکنالوژۍ او د نویو وسایلو رامنځته کېدل، لکه کمپیوټر شو، انټرنیټ شو، همدغسې ایمیل دی او دغه نور، ځینو ته خو موږ خپل نومونه رامنځته کړي، یا بریښلیک یا بریښنالیک، دغسې اصطلاحات ورته نومونه ورته کاروو. خو خبره دا ده ډېر داسې لکه فاکس دی، اوس دې دپاره موږ په پښتو کې کوم لغات، یا کمپیوټر دپاره، یا د انټرنیټ، یا پرنټر، دغسې ډېر نمونه دي په دې آی ټي وسایلو کې چې موږ د هغې دپاره خپل نمونه نه لرو، نو هماغه راوړو او کاروو. دا هم ډېر په تیزۍ سره ژبه کې بدلون.
خبرې په تایید دلته بیا د پوهاند صاحب الهام دا خبره درستېږي چې هغه وایي دا ژبې چې دي دا فیوډالیسټي نظریه په خپل ځان سره وړي.
بالکل،
غټې ژبې چې دي دا وړې ژبې خوري. آفرین. نیولوگیزم خبره تا وکړه، لا پوس اوس وخت یو شمیره ژبه چې هغه لګي پرمختللې دي، او یا هم حکومتونه هغه ته پیاوړي دي، نو هغه خو کله چې نوې چیز اختراع کیږي یا هغه هیواد ته راځي، هغه خپل نوم کوي.
چې ښه بیلګه اوس ایران دی، هغوی هغې پورې چې یو شی منځ ته راغلی دی، چې هغې ملک ته راغی، هغې پورې بازار ته نه راوباسي، هغوی یوه خاصه ټولنه ورته لري چې هغې دپاره نوم غوره کوي، بیا هماغه بازار ته هماغه نوم باندې راوباسي، او بس په ټولنه کې هماغه نوم.
اوس ما سره پوښتنه هم دا ده چې په پښتو ژبه باندې تاثیرات څومره دي؟ موږ خو په نیولوګیزم کې له بده مرغه لږ ډیل یو نسبت نورو ژبو ته، دلته تاثیرات څنګه دي د نورو ژبو؟
په پښتو ژبه باندې خو په الحال نورو ژبو په دې نوې لغاتونو کې نیولوګیزم کې ډیر دغه کړی دی، یعنی ډیر تاثیر او خپل اثر لري، اغیز لري. خو خبره دا ده، او د اغیز علت هم دا ده چې موږ د دې لپاره داسې یو واحد مرکز نه لرو چې هغه یو لغات رامنځته کړي. اوس یو زمکتل دی، څوک ورته زمکتل وایي، څوک ورته تلخونه وایي، یعنی داسې یو واحد دغه نشته دی چې هغې دپاره یو واحد نوم رامنځته کړي. څوک ورته زیرزمینی وایي، نو دغې دپاره که یو نوم وایي، فرق نه کوي که زمکتل وایي یا تلخونه وایي، هر شی چې خو چې یو دغه
یوه علمي
او اکاډمیکه مرجع وایي، هغې پاس کولی او هماغه یو نوم. اوس که موږ وګورو په یوه میډیا کې د زمکتل دپاره یو لغات استعمالېږي، په بله کې ورته تلخونه او همدغسې څوک ورته په هماغه دغه باندې زیرزمینی وایي، نو دغسې مختلف دغه نومونه
څوک د خپل علاقې له مخې رامنځته کوي.
په پښتو کې عموما دلته همدغسې خبره ده، زمونږ یو کس و هغه به د خبرتیا دپاره اړین غږ
لیکه،
اړین غږ، نو داسې څوک ورته یو شی لیکي، څوک بل شی، خو که دغې دپاره یو واحده کمیټه وي، نو دغه مشکلات به پښتو ژبه کې نه راځي.
دا د لهجو ډیرښت د ژبې په بدلون څومره اغېز کوي؟ که په یو ژبې کې لهجې ډېرې وي، آیا ژبه بدلون زر کولی شي او که نه؟
د لهجو ډیرښت خو یو ګټه خو دا ده چې ژبه غني کوي، ځکه هر شي دپاره کیدای شي یوه لهجه کې موږ او دغه دپاره پښتو لغات ونه لرو، په بله کې موجودې. دا صحیح خبره ده. اوس مثال موږ ډېر لغاتونه لرو په نورو په ځینو لهجو کې، ورته ښه پښتو سوچه لغات لرو خو په یوه لهجه کې نه، په بله کې. خو ځینې دغه هم بیا لري مشکلات هم رامنځته کوي. اوس که د یوې بلې ژبې زده کوونکی راځي، یا مثال یو انګریز، فرانسوي، عرب، هر څوک چې کن که هغه پښتو ژبه زده کوي، نو هغه دپاره به بیا دا مشکل چې اوس کومه لهجه زده کړي. که یو عموما یوه لهجه موجوده وي، نو د هغه دپاره به دا اسانه چې یوه لهجه زده کړي، په ما یوه لهجه باندې پوه شي، او په یوه لهجه باندې پوهاوی را پوهاوی فهم او تفهیم وکړي.
استاد بله پوښتنه راسره دا ده چې او دا اکثره د ژبې استادانو دا خلک دا خبره هم کوي چې ټیکنالوژي او دغه نوی پرمختګونو په پښتو ژبه باندې ځانګړی اغیز کړی دی.
بالکل کړی.
دغه اغیز څه دی؟ آیا زموږ په ژبه کې هغه د بهبود په خوا بدلون راغلی او کنه د ورکیدا په خوا بدلون راغلی؟
ځینې خودسی بدلونونه دي، یعنی پښتو ژبه خو په یوویشتمه پیړۍ کې ډیر پرمختګ هم کړی دی، نه سړی سترګې نشي پټولی، ځکه ډیر پرمختګ یې کړی. کوم آثار چې اوس په پښتو ژبه کې چاپیږي، یا مثال د کمپیوټر په برخه کې خپل
او د ګوګل ژبه
ګوګل کې پښتو د ګوګل ژبه شو داسې پرمختګونه کړی دي. خو ځینې ستونزې دغه نوې ټکنالوژي او نوې عصر ځان سره راوړي او علت همدا دی چې دا شی نه ټول هماغه جوړ کړی دی هغه ورته نوم هم غوره کړی دی او هماغه نوم بیرته په ټولنه کې عام شوی دی.
بالکل. یعنی هغه پخوانی متون یا هغه د پښتو ژبې کرواله یا سوچتوب له منځه تللی دی.
سوچتوب ته په دې نوو شیونو کې زیان یو څه زیان رسیدلی دی
او دا لامل هم د حکومت د کمزورۍ خبره ده چې داسې
یو کمیټه نه لري. اوس مثال که موږ یوه کمیټه لرلې د هر شي دپاره خپل نوم رامنځته کولې د څو نومونو د منځ نه که نه اوس ما درته مخکې ویلي چې یو دغه یو نوم د پاره کنه د بلې ژبې د یو نوم د پاره هر چا په خپله خوښه باندې یو نوم غوره کړی دی که د دغې ټولو نومونو د منځ نه یوه کمیټه وي او کوم نوم چې ښه مناسب او دلته د استعمال وړ وي هماغه یې ورته ټاکلی نو دا به ډېره ښه خبره وي.
اوس ستاسې له نظره تاسې په دغه برخه کې کار کوئ او تخصص هم په همدې برخه کې کوئ، ماستري تیزس د ژبې د بدلون په اړه په دغه مسایلو کې اخلي، څنګه کولی شو چې زموږ پښتو ژبه هغه ډول پرمختګ چې د نړۍ نورې ژبې کوي هغه ډول پرمختګ مو کوي او دومره لوی بدلون په کې رامنځته نشي چې موږ نه دي هغه پخوانی متون بیخي پردي شي، یا هغه متون چې مثلا لنن زر کال وړاندې یا مثلا شاوخوا 1500 کال وړاندې 200 کال وړاندې لیکل شوي دي چې یو وخت داسې راشي چې بیخي د پښتو ژبې دومره بدلون کړی چې هغه موږ نه پردي شوي وي، څنګه کولی شو چې داسې پرمختګ وکړو؟
زما په اند د دې لپاره خو څو خبرې ضروري دي. یو خو باید عموما زما په اند باندې دا به د علوم اکاډمۍ وظیفه چې دغسې یو کمیټه رامنځته کړي چې په دې برخه کې کار وکړي او د دغې لغاتونو دا نوي کوم شیونه چې ژبې ته راځي که هغه د ژباړې د لارې نه وي او که د نورو لارو نه وي یا د ټکنالوژۍ او آی ټي او د دې لارو نه وي دغې دپاره یو مناسب نوم، یعنی هر شي ته موږ اوس د پی سی او دپاره موږ یو نوم غوره کړی دی که نه چې اړیکتون ورته یا دغه نوم، یعنی داسې ډېر ښه مناسب نوم راځي که دغسې در شي دپاره د څو نومونو د منځ نه یو مناسب نوم غوره شي نو دا به ډېره ښیي
ژبه پرمختګ هم وکړي او بدلون
به او څو پورې چې یوه واحده کمیټه نه وي نو هر سړی به راځي او په خپل سر باندې به یو لغات دپاره یو نوی لغات رامنځته کوي او استعمالوي به. اوس پښتو کې موږ ډېر داسې مثالونه لرو چې د یو لغات دپاره موږ څو لغاتونه په د نیولوګیزم په شکل یا په ډول باندې رامنځته کړي دي او استعمالوي، خو که دغسې یوه کمیټه چې دا سره همغږي رامنځته کړي او یو مناسب نوم د همدې دپاره غوره کړي نو زما په اند دا به ډېره ښه وي.
ډېره مننه.
مننه تاسو کور ودان.
نبیولا عامل د غزنی ولایت هغه ممثل دی چې له کلونو را په دې خوا تمثیل کوي. دا چې دغه فن ته یې څه وخت اولی مخه کړي دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ترې کړي.
فنکار
نبی الله میل سب تاسو له ډیرو کلونو څخه پر رادیوي سټیج تلویزیون او جنو نورو ډرامو کې کار کوي، دغه د ډرامو پایل تاسو له کوم وخت را وکو او څه ډول پایل مو وکو؟
لومړی ډرامه تاثیر صاحب د قمار اخیر خرابي همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما وکړه. لیکنم زما و غستیشي ډرامه وکړه وخت چې لین دریږي هغه الیکان څوک ترانه وایي څوک شعر وایي څوک نعت وایي په هغه ځای کې ما تمثیل وکړ دیو پوډری رول می ادا کړ. دغه ډرامې ډیر زیات مینوال وو ډیر زیات خلکو تشویق کړم. بیا له دې وروسته ما سوکس او کډرامې نورې ډیرې پسې وکړې چې بیا به خلک راتلل د نږدې دوکانونه به بندېدل کله وخت چې بس ما تمثیل وخت وو. له دغې لحظې ما ډرامې را پیل کړې، یعنی په نم سیم کې وم.
دا خو هغه لومړی سټیج ډرامه وه چې تا وکړه او بیا خلکو دومره خوښ کړې بیا بل ورته تاسو ډرامې کولې او بیا به خلکو دوکانونه به بندول کاروبارونه به بندول تاسو ډرامو ته بوتلو. بیا دغه دوم پړاو چې تاسو واوښتئ دوم پړاو بیا تاسو چیرې ډرامې کړې څه ډول ډرامې وکړې؟
دوم پړاو بیا کله وخت چې زه د مکتب څخه فارغ شوم بیا زه هلته په ننګرهار کې په سفار راډیو کې ما کار کول. همالته به ما یوه ادبي خپرونه مخته وړه، خفګان به پکې نه وي، یوه دا تفریحي خپرونه یوه بله ادبي خپرونه وه. په همغه کې به ما کله ناکله یو شعر تمثیلاوه یا به مې یو ټوکه ټکاله کول تمثیل. له دغې لحظې بیا زه د پوهنتون اول سیم په هغه ځای کې به هغه سټیج کې سټیجي ډرامې وې، هلته به مې کله کله ملګرو ته تمثیل کاوه دغه هم سیمپیانو ته اوتاکې وو. له دې پسې بیا کله وخت بیا له پوهنتون څخه را فارغ شوم نو ملګرو به مشاعرې جوړولې ځکه موږ ادبیاتو سیم هلته مشاعرې جوړولې وویل په مشاعره کې به زه ډېر غلی ناست وم، ځکه زه له غزني څخه یو دوه درې کسان وو، هغه نور کسانو سره ما ډېر نه پېژندل. بیا چې به کله وخت هغه مشاعرې جوړېدې، بیا زه نه ولاړېدم استیج ته. بل وخت کې یو ملګري مدیر راته وویل چې تاسې ولې نه ولاړېږئ، ولې یو شعر نه وایست، ځکه تاسې له دې ځایه فارغ شئ، بیا به البته یا به شاعران یا به لیکوالان یا به کوم بل بخش کې کار کوئ. بیا هم ورته وویل چې که زه یو ځل ولاړ شوم نو کېدی شي بیا تاسې ته وار رانه شي او بیا ما ډېر وځوروي. زموږ همسنفیان وو، همسنفۍ هم وې، هغو داسې شونډان مسخره غوندې کړل. کله وخت چې ما دا خبرې وکړې داسې پسخن راته ښکاره شو، نو مې ښه وګڼله چې تر زه یو ځل ولاړ شه. نو بیا چې زه کله وخت ولاړ شوم، د ټکر صاحب و ناشناسو ځینو نورو بیلتون استاذ دغو سندرې به ما هلته ویلې. دا مې ویلې، بیا زه دا ملګرو دومره وپېژندلم چې ننګراریان ډېر شوقیان خلک و. بیا منګای سیتار ته به زه ډېر وخت ورسره تلم، هلته هم خپل هم داسې نه چې عام مازر کې به موږ سندرې ویلې، ملګري به و بس ویډیو آډیو دا بند و، هغه خپل مجلس مونږ کاوه. نو د دغه ځایه موږ هغه تمثیل یا د خلکو غږ بیا ما پرې کار وکړ او په دې کې مې هغه خپل تر دغه ځای پورې راورسېد.
دوم پړاو دې دلته شروع کړو، دوم پړاو بیا تا شروع کړو، دغه سټارټ له کوم جو؟
نو دوم پړاو ما ورته اشاره وکړه چې هغه وخت کې دا ژورنالیستان خو یو کار دا لري چې مجبور یې چې خبره ورته وکړي. نو تاسې ما دې ته مجبوروئ چې هغه د ټکر یو تمثیل وکړي، یا د ناشناس یو تمثیل وکړي.
ژوند کله نه مړ دی بی د خاورو، وای نه مړ دی نه سړ دی بی د خاورو.
دا ډېر اوږدو ناشناس بیا هغه یو سندره وای زما ډېر زیات خوښېدلې.
ادکې مورې دارو مکوه، ادکې مورې دارو مکوه، زمې خواجه آشنا پزله وستل یم دارو مکوه، چې د وصال د میو وېشو دارو مکوه، سد وصال د میو وېشو دارو مکوه، زه د تقدیر په زولنو تړلی وم دارو مکوه.
بیلتون به یوه سندره له سلام جان سره ویلي و، وای سلام جان به بیا ویل
دا د یش خبرې دي خوند کوي شکرې دي، دا د سلام جان سره د بیلتون سندرې دي.
نو دا هغه سندرې وې چې ما هلته تمثیل ول. بده مرغه چې له هغه راباد بیا موږ هم په دې برخه کې ډېر کار ونه کړو، بیا موږ سټیچي ډرامې ته راغلو، نورو بخشو ته کار وکړو، دغه هم ورو ورو پرېښودل.
تاسو چې بیا دا سټیج ډرامو ته راغلئ، بیا دا کوم پړاو و، کوم وخت و، کومه زمانه وه، او په کومو ډرامو کې کار وکړو؟
بیا زه کله چې له پوهنتون څخه راپارغ شوم، نو بیا همدغه بخش کې لومړۍ ډرامه چې بیا ما له پوهنتون له دورې راباد وکړه، د مایوبینو معلولینو موسسې ته ما یوه ډرامه وکړه. بیا هغه سولي ته ما یوه ډرامه لیکلې وه، دغه د حکمتیار راتګ و. هغه وختونو کې حکمتیار راغلی نه و، خو اوازې دا وې چې حکمتیار راځي او مطر یو ځای کېږي. نو دغه وخت کې بیا ما هغه ډرامه ولیکله چې جنګ او سوله یې سر لیکو. هغه زما زوی و، هغه په ډرامه کې هغه ماشتري ته ته ماشتري کړې وه، او بیا ما ورته وویل چې ته له هېواد ولاړ شه، په هېواد کې ډېر جنګونه دي. راته وویل چې ما ماشتري کړې ده، اوس دې غټه ډله یو ځای کېږي د حکومت سره، او زه به ما به ډېر جنایت کړی چې زه له ماشتري سره بیرون ته ځم. بیا ما ورته زړل چې نه، ته دا یو خیال ده، دا یو سوچ ده، دا یو هسې یو بانه ده، خلک نه راځي. نو دغسې مې ډرامه باور وکړه چې هغه ډرامه چې کله وخت موږ وکړه، دغه هغه له پوهنتون له دورې را بعد ډرامه وه.
داسې بیا تاسو دا ډرامې وکړې، تر دې وړاندې چې موږ د ډرامې په هغه اثراتو، د ډرامې په ځینو نورو اړخونو باندې وغږېږو چې څومره د خلکو ذهنونه جوړوي، دغه وروستۍ ډرامه بیا په کوم ځای کې تاسو وکړه؟
وروستۍ ډرامه خو بیا زه څه وخت مخکې د هنر اونۍ وه په کابل کې، د وزارت اطلاعات فرهنګ له دوري. بیا ما هغه ته ماته له وزارت څخه پیشنهاد وسو د غزنی په نمایندګي باندې زه ورغدم. بیا له نیکه مرغه هلته مې یوه ډرامه وکړه، هغه هم د سولې په باره کې وه. کله چې مې هغه په ځاځي پارک کې او سرای شمالي کې او پارک زنانه کې هغه هغه ډرامه کله وخت تمثیل کړه، هغه د هلمند چې یو کس د سولې لپاره پرلت سره راغلی و، د هغو سترګې ړندې وې که نه، د هغو بیا کورنۍ ډېر غړي له بین نه تللي وو، له منځه تللي وو، د خپل سترګې په چاودنه کې له منځه تللي وي. په همدغه څه باندې بیا ما یوه ورکوټي تمثیلي ټوټه لیکلې وه. تمثیلي ټوټه چې ما هلته اجرا کړه، کوم درې څلور پارک کې ما تمثیلي ټوټه وکړه، د درې څلور پارک کې داسې څوک نه و چې د هغو د سترګې لندې نه وي.
تاسو کولی شئ چې د هغې ډرامې یو کوچنۍ برخه د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کړئ؟
هغه وخت کې زه یو دغې مه یو دړاندر رول ادا کوم. یو خان دی، هغه خان ته زه راځم او ورته وایم چې
خان سولې ته کار وکړئ، خانه زما د کورنۍ ټول غړي رانه جګړې واخیستل، زما مور، زما پلار، زما وړوکی ورور، ما ته ډېر ګران وو. خانه خانه څومره انرژي چې تاسې د خپلو ګټو لپاره مصرفوئ، هغه انرژي نور په افغانانو زړه وسوځوي، هغه انرژي د سولې په باره کې مصرف کوي.
اکثر چې ما تاسو خبرو کې وایو تاسو ډېر کار سولې ته کړی دی.
رحمان بابا وایي دا د سور ده چې د درد زګروی خیزي کني. سو د رحمان د شاعري له بده مرغه په افغانستان کې او خپل زما په ټولنه کې ډېرې رای کسان په یو بل نامو وژل سول.
نو دا بیا ستاسو اخیری د غټ رانسو کتر دی، بیا وروسته تاسو بل نورې ډرامې بیا وکړي.
نه کله وخت چې ما دغه ډرامه دلته وکړه، بیا یو کس راغی او ماته وویل چې ته راسه موږ سره د سولې سیال ډرامه کې کار وکړه.
دغه سولې سیال ډرامه چیرې ده؟ څه ډول ډرامه ده؟
دا په شمشاد تلویزیون باندې نشریږي. نو دا تیره جمعه باندې ختمه شوه که تاسو فکر کړی وي. هم لیدلی پامدی ډرامه کې وروستی ځل لپاره بیا ما په همدغه سولې سیال ډرامه کې کار کړی.
د دې تر څنګ چې تاسو دغه په کابل کې یا په ننګرهار کې یا تر وړاندې په غزنی کې ډرامې وکړې، تاسو د غزنی اوسېدونکي یاست، تاسو د غزنی سنوته داسې یو ډراما یا شی وړاندې کړی دی چې دوی هم یا ژړولې دي او یا ستاسو دغه باندې یا خندولې دي؟ د ډرامو له لارې
ډېرې زیاتې له دې سولو سیال نه راوروسته بیا کله وخت چې ما په ثقافت کې یو ډرامه وکړه، ډرامه داسې وه چې زه د افغانستان په رول کې وم. لیکنه د دې ټولو ډرامو یوازې له سولو سیال نه رادی خو د دې ټولو ډرامو لیکوال بیا زه یم. هغه وخت چې کله وخت زه ثقافت ته راغلم، هغه وخت کې ما د افغانستان رول ادا کړی دی. بیا مې امریکایان جوړ کړي وو چې هغه یو امریکا کې وو، هغه د امریکا بیرغ یې ځان باندې اچولی وو، روسیا و او چین و، کوم هیوادونه چې د افغانستان په جنګ کې ښکیل دي هماغه ته مې ټولو ته یو بیرغ جوړ کړ. یعنی د هغو په دامټ مې لیکلي وو چې روسیا. هغو ته بیا زه راغلم د افغانستان په رول کې، هغه زما لباس و هر څه په وینو ککړ و، کالی مې پری و په ډیر بد وضعیت کې. مغه چې مې ځان جوړ کړی و لکه افغانستان چې په دا اوس حالت کې ده. بیا زه راغلم هغو ته مې زارۍ وکړې چې جنګ بس دی. له هغو وروسته ما تاجک، ازبک، هزاره، پښتون دا جوړ کړي ول چې هغه راغلل یو په بل باندې لاس کېښودل او ویې ویل چې افغانستان باید له دې حالاته چې وژغورو. دې ډرامې پیغام دا و چې که موږ سره یو موټی سو، نه روسان نه دغه ښکیل هیوادونه هیڅوک هم نشي کولی چې زموږ باندې خپلو اهدافو ته ورسیږي، خپلو شومو اهدافو ته.
دغه ډرامه چې د تاسو وړاندې کوله، تاسو امریکې ته یا بل چا ته یا بل چا تاسو خاص کاو څه ډول خاص مورته وکړو؟
نور بسته نور زما سره سوله وکړه، نور په ما کې وسلې مازموي. نور بسته نور زما بچان ما یتیمانو، نور زما ځوانان ما وژنه، نور زما تور سری ما کونډو. سوال کوم ترته زاری کوم.
ستاد محبت نشې می سر تزی، خدای خبر چې هوش لمانه چرته زی. تته د قامت دی آینه مشه، تته د قامت دی آینه مشه، نن می اسویلی د زړه بهر تزی. ګرزو د رخصارو په ګرمو پسې، ګرزو د رخصارو په ګرمو پسې، تل ساړه خستی خلک لمر تزی. ګران در سپیلنې شه چې رنزور شوي، دا قصور د دسپیره نظر تزی. د ګران په شیر کې لفظونه، خیال او موضوع ډیر خایسته پیل شوی. نه لفظونه پر موضوع زیاتی او نه هم موضوع پر لفظونه سنگینی کوي. هغه د پښتون وطن انزور ډیر ښه وړاندې کړي. د ګران په شیر کې ژور درد پروت دی، احساس او درد یې شیر لا ښکلی کړي. ګران چې د غریبۍ کوم انزور کاغلی، هغه یوازې د یو غریب د تجربې او خیال په وس کې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د اکرام الله ګران شیر د هغه په خپله ژبه اورو.
یخم جذبه نکړلا مونږ درنا خد کو پزان را خورش پ نکړلا او د محبت تقت دیه د قربان کیږي. د محبت تقت دیه د قربان کیږي مونږ د داسه شیخ په خلو باندې توبه نکړلا.
د محبت د قصه دیه د قربان کیږي مونږه د داس شیخ په خله باندې توبه نکړل او چې مو د زړه تارونه چیړي نو څنګه پورته کی چې مو د زړه تارونه چیړي نو څنګه پورته کړی د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړل او مونږه پاغلی شو د خلکو نه تاسو ته دوو مونږه پاغلی شو د خلکو نه تاسو ته دوو مونږ د روزګار پستور جب خپل خوګه نکړل او مونږه د جون د خوشبيو په تکل رک لیونی مونږه د جون د خوشبيو په تکل رک لیونی مونږه د زلف په سایه کې سازم نکړل مونږه د جون د خوشبيو په تکل رک لیونی مونږه د ګل په څوري خپل سازم نکړل بل کړه کړه د پیرزوینه تا د خو بدو کړه کړه د پیرزوینه ستا د خو بدو د دې زنجیر مو چر سماسه سلسله نکړلا او مسره چې مونږه د یو بل نجدانو شترم برومره مونږه د یو بل نجدانو شترم برومره د مهم ګرانا د حالات جبد د نکړلا مونږه د یو بد نجدا نشترم برومره بیا مهم ګرانا د حالات جبد د نکړلا
نو پټولو تنو نو راشي پرلې چراش نو پټولو تنو نو راشي
جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې او ادب د یو نوموتی ادیب او څېړنکار ملا عبدالباقی ژوندانه ته تم کیږو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکړ افغان. ملا عبدالباقی کاکړ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدل او په 1444 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچېدل. عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. د به همیشه د دینی احکام تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1400 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوګدا مسنوی د تهذیب الواجبات فل تخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې شپږ سوه بیتونه لري.
د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1268 هجری قمری کال د میزان د 15مې په غنه او همدارنګ د دې کال څخه وروسته په نورو غنو کې هم خبره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلی سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې دغه عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تللی و. د یو یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک ده، چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو او د خبرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسو. دی وایي: ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیر کړه، پڅه توره دې تیر کړه، کدی رب ته تنده سپین دی.
د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې شاعر او سندرغاړي کرن خان ته وکیږو چې نظم یې ډکلمه کړي.
دې خار د رنگینو سره بلد نه ومه، زه د دې خار د تماشو سره بلد نه ومه. زه په دې خار کې یک تنها ومه د کلی سره، زه په دې خار کې په ژړا ومه د کلی سره. زما په کلی کې سحر او مازیګر او شپه وه، قصه ترخه وه خو د کلی مې هوا خوږه وه. رو رو پیدا سے چھڑک را پریوت د نظر اخکار شو سر بدے سخو گوم خمونگ لرا و بر اخکار شو رنا تیارے تلاڑا لند و گدے تلاڑا حغا حغے تلاڑا خوگا ترخے تلاڑا آخر مکڑی اکڑے بس در پدر شو خلق تگی او نهر شو خلق کور نه بهر شو خلق افسوس او تر شو خلق په مصیبت کې ویرا بل مصیبت جوړوي. زه هم په دغه مصیبت کې مصیبت واغستم، کلا هیبت واغستم، کلا غیرت واغستم، ورسره ورسره سپیره غربت واغستم. کلے میں پریخو خور او رور میں پریخوا، کلے میں پریخو خور او رور میں پریخوا، اے لنڈا دا چھ خوگمور میں پریخوا. یو سو یارانو چھ ساتھ لمائے، یو سو کسانو چھ رٹ لمائے، جوان تیرے دو خپو ہے دم پہرسا، پٹ پٹ وزان نجڑے دم پہرسا. ما خ محنت کړې ده، ما خ همت کړې ده، ما په ځان په غم کې ټول ټولش پو جړل، ډېر به مې پټو کله کله په ښکارو جړل، کله اخبار تزغلا، کله بلکار تزغلا، کله نهارو د شاو، کله بهارو د شاو، کله سندرې جوړول، کله شعرونه لیکل، کله په لاس کله کتاب کې خپل دردونه لیکل. لک شانت امن راغ زمونگ کڑے واپس لاڑی اوزتے پاتے شما مال دے خار لو یا ناما لوی شہرت را کڑے خدا منا چاہ محبت او چاہ نفرت را کڑے مال دے خار لو یا ناما لوی شہرت را کڑے خدا منا چاہ محبت او چاہ نفرت را کڑے مال دے خار نہ تمام دنیا سیل کڑے دے زپ دے خار فخر قوم زیش تکڑے ما اس سقی سشوی دا سہادی سشوی دا سویم اشپد چیرے گم پکی مانا اکثر خواگ دوستان خفشی چی دوی رضا کم نو روریان خفشی ہر سب ٹکشی خدا نہ ٹکی گی چی حس بے حسد جانان خفشی ما پا ٹپو کے غم پا گوتکڑلو او غم میں ہر طرف مات زان بے سو کخکاری زکا چی ما دغا خطا کڑی دا ما تا سر دخپل من انتہا کڑی دا تالا پکار دی چی ازار مکڑی تالا پکار دی چی سنگسار مکڑی خوے افسوس زما پا من پائے دلیا یو جواب خوراکا زما دا عمر دا دردنو لگ حساب خوراکا چی تا سون پی جندم کا حالات بدل شو زہم آغیم خوستا سو مینا و خیالات بدل شو زبا پا یو غم کی دا ٹول غمون اون غاڑما زبا پا سر سر تور دے خپل خودے تو جاڑما زبا زارو کما زبا زان لزور ور کما زبا دا غون دے خپل زڑل ہے اسو نور ورکم زبا دے شتا شور لد خپل درد شور ورکم اے زبا چغی کم اوزان لب پی غور ورکم خپل ارمان او پاتل بنور شیرون لکم لنن نپس با پلاس ندا چانمون لکم کچا تپوس کو چی هغه سنگ دے هغه سنگ دا کچا تپوس کو چی هغه سنگ دے هغه سنگ دا زب دے خار تا گوت ننی سمئے زب یار تا گوت ننی سمئے خور رو رو پلار تا گوت ننی سما خپل نصیب خوار تا گوت ننی سما جواب می داده و حقیقت هم داده زما آخر فیصله داده چی هغه ټول بوتان می مات کرا هغه ټول یاران می پریخول چی لمان بچا پیرو زیزان لرلی دلم چی زخاد و مدوی خاد و زن مدوی عباد دی هغه ټول بوتان می مات کرا هغه ټول یاران
بوتان می مات کرا زیستڑے باز پایما نن میں ہگا جب فریکڑا چی دوی سنا پھلیکڑا نن میں ہگا تندے مات چی دوی پپو کی پوتو نن میں ہگا اوستر گیوستی چی پیو خائس پسیوی نن میں ہگا مینا پریخوا چپسرو او شو تو نن میں ہگا سڑا ٹولکا چد دوی دلاس خورو نن میں ہگا سڑے مڑک نن میں ہگا سڑے مڑک خبر ورشنا په ګور کې په خپل کوم او یار په خوده کم هریږي کا یادوم ډوډۍ